Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1418 نیوي، د میزان درويشتمه او د میلادي 2018 د اکتوبر 15مه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په عمان کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزي غونډې، په اورزګان کې د بهرنیو ځواکونو د میشتېدو د پلان او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د بشری حقونو د څار ډلوی د افغان جنود زده کړو په برخه کې شوې ژمنې پوره شوې نه دي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي تصویبوي او د سومالیا په مرکز کې چاودنو 22 تنه وژلي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقونو د څار نړیواله ډله هیومن رایټس واچ وایي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرزیدو وروسته د افغان جنو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د هیومن رایټس واچ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ به د افغان جنو لپاره د تعلیمي امکاناتو او وضعیت په اړه خپل نوی راپور خپور کړي. دا راپور که ډاکټر نشم تبه ناروغ شي تر عنوان لاندې خبرې شي چې په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. د بشري حقونو د څارنې نړیواله ټولنه وایي په دې راپور کې تر ډیره حده د هغو نجونو خبرې ځای کړي چې ښوونځي ته د تګ امکانات یا اجازه نه لري. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هڅې کمزوري او په ځینو سیمو کې د زتاک په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او حکومت د ګډو هڅو په پایله کې 9,200,000 زده کوونکي په ښوونځیو کې درس وایي چې په سلو کې 9 دېرش نجونې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسایلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي وژغیږي. د اروپایي اتحادیې د شورا په مساویده کې چې متن ازادي راډیو ته رسیدلی ویل شوي چې د افغانستان لپاره د هغوی په نوې ستراتیژي کې 15 اساسي ټکي په پام کې نیول شوي دي: سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت او بشري حقونه، د اقتصادي او بشري پراختیا پروګرامونه، کډوالی او د افغان شزو ملاتړ هغه اساسي ټکي دي چې اروپایي اتحادیه په خپل نوې ستراتیژي کې تمرکز ورباندې کړی دی. اروپایي اتحادیه د افغانستان له خلکو او حکومت سره د خپل ژمنې پر دوام ټینګار کړی دی. په افغانستان کې تشتول شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ پرون شنبل خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جوشوا بویل، د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې بچان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلی وو او پرون خپلې کورنۍ ته ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جوشوا بویل ویلي چې د برمته توپ په 15 کلنه موده کې پر میرمن جنسي تیری شوی او یو ماشومه یې وروژلې ده. د کابل شهر په دهبوري سیمه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې 2 تنه پولیس ژوبل شول. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا پیشه د مقناطیسي بم د چاودنې په نتیجه کې وشوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 تنه په دوه بمی چاودنو کې ووژل شول. چاودونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د سومالیا پولیسو پرون شنبه وویل چې یوه چاودنه د موګادیشو په داسې سیمه کې شوه چې حکومتي دفترونه، هوټلونه او رستورانونه ډیر دي او لشترلشه 40 تنه پکې ژوبل شوي دي. بل چاودنه 2 ساعته وروسته د ښار په مدینه سیمه کې وشوه او 2 تنه یې ووژل. د فرانسې خبري اژانس د یو پولیس په حواله ویلي چې د لومړۍ چاودنې له امله زیاتې ودانۍ ویجاړې شوي او د مړو شمیر زیاتېدای شي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په سومالیا کې عموما دا ډول بریدونه د الشباب تروریستي ډله کوي. د اوکراین په کریمیا ټاپو وسمه کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده، لسکونو کسانو چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې و نیول شوې دي. د ایمل کوربیدینوف بنوم یو وکیل پرون شنبه وویل له هغو سلو کسانو چې په کریمیا کې انفرادي اعتراض پیل کړی و لږتر لږه څلور دېرش تنه نیول شوي دي. د هغه په وینا انفرادي اعتراضي مظاهرې له چارواکو د اجازې اخیستلو اړتیا نه لري. د روسیې یوې ویبپاڼې میدوزا په کریمیا کې د روسي چارواکو په حواله ویلي چې 9 تنه نیول شوي دي. او د روسیې د فدراسیون د استازو جرګې دوما ویلي چې که روسیه د اروپا د بشري حقونو د محکمې د قاضیانو په ټاکلو کې ونډه ونه لري د دې محکمې د پریکړو عملي کولو ته ځان اړ نه ګڼي. د روسیې د استازو جرګې مشر ویاچسلاو ولودین پرون شنبه په سن پیټرزبورګ کې دا څرګندونې وکړې. د اروپا د بشري حقونو د محکمې قاضیان د اروپایي شورا د پارلمان اسامبلۍ د مرستیالانو له لوري ټاکل کیږي. په دې اسامبلۍ کې د روسیې پلاوی په 2014 میلادي کال کې چې مسکو په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یوځای کړه د رایې ورکولو حق ترلاسه کړ. وبشید د رای ورکولو حق له لاس ورکړ. د دې په خبرګون کې روسیا د اروپایي شورا د پارلماني اسمبلی له ټولو فعالیتونو ووتله. زموږ شخله اوسادي رادیو اوري. عمان به سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او پاکستان د څلور اخیزي غونډې کوربه وي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د تروریزم پلوي هیوادونه باید تر فشار لاندې وساتل شي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي باید په ولسی جرګه کې د فساد تورونه هیر نه کړل شي.
روسه یو میاشت پیریږي تقریبا او د ولسی جرګې د اداري هیئت تر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی.
د اورزګان ولایتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونه یو اربیا په دغه ولایت کې ځای پر ځای کیږي.
د خارجي ځواکونو راتک به ډیر فشار په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو او د تکتیکونو په اساس باندې بوي.
په نړیوالو مسلو کې د سوریې د رقی شار د تصفیه کېدو حال درکو. همدارس د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د عمان پلازمینه مسقط به سبا دوشنبه د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. د دغه هیوادونو استازو تر دې مخکې 15 اړخیزي غونډې کړي، خو د افغانستان له حکومت سره سولې ته د طالبانو له حاضرولو سره څرګند مرسته نه ده کړې. آیا په مسقط کې 4 اړخیزه غونډه به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره خلاصه کړي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتو استازي سبا د عمان پلازمینه مسقط کې سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبري وکړي. تر دې څلور اړخیزې کتنې تقریبا دوی اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی وو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان تور پورې کړ چې د تروریستانو ته یې پناه ورکړې او پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې د افراطي ډلو او تروریستانو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د امریکا نوې ستراتیژي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان دریځ لا پیاوړی کړی دی. هغه د افغانستان د سولې لپاره په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما باور داریم چې از هر زمان دیګری
موږ باور لرو چې د هر بل وخت په پرتله د دې شو فرصت برابر شوی چې پاکستان د بیلابیلو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې او خپل خاورې د هغوی د ایستلو لپاره کلک ګام پورته کړي. په مسقط کې په جوړیدونکو غونډه کې د افغانستان د سولې عالی شورا هم ګډون لري. د دې شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي.
عمان امکته ایران خوب از مسقط
عمان د ایران او امریکا سره شراوابط لري. مشهله لرو چې د افغانستان د سود لپاره سیمایي همکاري ته اغیزمنه زمينه برابر شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل پاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخې څارونکو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې له هغو دوو عمده دلیلونو پرده پورته کوي چې د هغه په باور په افغانستان کې د سولې د هڅو د کامیابۍ مخنیوي کړی دی. نمرای خند پاکستان دی. سره را دی چې هغه هیواد د سولې د بهیر د ملاتړ عمومي پیغامونه ورکوي، هیڅ داسې عملي نقشه نه څرګندېږي چې پاکستان د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د استازو د چمتو کولو لپاره له خپله نفوذه کار اخیستی وي. بله، ستره ستونزه طالبان خپله دي. زه په تأکید وایم څو چې هغوی د جګړې په ډګر کې برلاسي وي، د افغانستان له حکومت سره سولې او د جګړې له میدانه وتلو تاهیت انګیزه نه لري. خولس مشر محمد اشرف غنی په خپل ورستۍ وینا کې هم یو اربیا ټینګار وکړ چې وسوال طالبان د جګړې په ډګر کې ورای نسی ګټلای، او هغوی ته سلا ورکړ چې د سولې خبرو ته دی غاړه کشیږي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت و بجه او دولس دقیقه شوه. د ولسی جرګه شمیر غړي وای چې ک په سیمه کې د تروریزم په لوي هوادونه تر فشار لاندې و ساتل شي دا د افغانستان په ګټه ده. د ولسی جرګه د غړو د څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران لپاره د خپل هواد د نوې ستراتیژي د اعلان په محل د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړ هوادو باله. خو د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وای د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
وروسته له هغې چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر قدر کې د سطح جهان
هر څومره چې په سیمه ییز او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغیزمنه وي.
دا په داسل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په تلویزیونی وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ، ویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خغلی ټرمپ د غشان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسكر او ملکی مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لوري وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو غوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نشي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او نورین د افغانستان په ګټه نه دی. ل دې ډلې داود راوش ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
افغانستان کې نامي نارامي نورین تاریخ کړه چې روانه ده، که په ګاونډي هېوادونو کې هم دا پیدا سي پر افغانستان باندې ډېر تاثیر ډېر اغېز کلکشن وضعیت د افغانستان په ګټه نه دی.
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوص ملاتړ ماموریت او یو شمېر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو اورید د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ژوند رنګونه هم لرو. خو اوس په سالم محمد صالح راته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز رسپانی په خپل پرونی غنی کې د جوشوا بویل پونوم د هغه پوخونی برمتسوی کناډایی په باب لیکنه خبره کړې چې امریکایي میرمنې کیتلان کولمن او ماشمان سره یو ځای 15 کاله برمته وو. جوشوا بویل ویلي چې په افغانستان کې حقانی شبکې ماشوم لور وژلې او پر میرمنې جنسي تیری کړی دی. د جمعې په ورځ نه وخته کاناډا ته له خپلې میرمنې او درویو ماشومانو سره له رسیدو سره سم د څرګندونې وکړې. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه کورنۍ په طالبانو پورې د تړلې حقانی شبکې لخوا 15 کاله مخکې تښتول شوې وه. په هغه وخت کې کیتلن کولمن امیندواره وه. د برمتې په وخت کې د دوی د ماشومانو شمیر څلورو ته ورسېد، خو د څلورم ماشوم د زیږیدو په اړه له چا سره عام معلومات نه وه. جوشوا بویل وویل د یو مسافر او د هغه د حامله میرمنې تښتونه د حقانی شبکې حماقت او شرارت څرګندوي. د تور ولګاوه چې پر ښځې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری سوی او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. کابل او واشنگټن په وار وار ویلي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري او دې ډلې ته په خپل خاوره کې د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو پاکستان د تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین نفیز ذکریا ویلي پاکستانی ځنګړو ځواکونو دغه کورنۍ د چهارشمې په ورځ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. له برمتې خوشي سوي کاناډایی جوشوا بویل ویلي دی له هغو کلیوالو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي و چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغو سیمو کې ژوند کوي چې نه هلته کومه مؤسسه سته، نه مرستندوی کارکوونکي او نه حکومت ونېدلی، هلته له میشتو کسانو سره په بریا لازمه مرسته وکړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په باب لیکنې خپروي، په خپله یوه تازه ګڼې کې افغانستان ته د ور روانو هغو 1500 امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له څو میاشتو یې سخته روزنه روانه ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې په پام کې ده د اوکلاما ملي ګارد دغه پوځیان د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې په دنده وګمارل سي. د دې نظامي قطعي قمندان ډګرمن مایک اوروشا ویلي دغه پوځیان به د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ډسمبر میاشتې څخه تر راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې د افغان ځواکونو د روزنې په هدف په افغانستان کې وي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دې قمندان دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پوځیانو ته د سلا مشورې د چارو او د هغو سلاکارانو د ساتنې لپاره روزنه ورکول سوې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر دا مهال 1200 ته رسیږي او په پام کې ده په زرګونو نور تازه دمه پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تر ناامنۍ وروسته بهرني ځواکونه غواړي چې یوه ډله پوځیان ورولېږي څو د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. له اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځایي چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړه کړي. د دغه ولایت والی محمد نظیر خروټی نن شنبه رسنیو ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په مخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ ترڅنګ په سلاو مشورو روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرني ځواکونو شمېر معلوم نه دی، کړي چې څومره شمیر سرتیری به ورزګان ته راسي، خو وایي چې ډیر ژر به دلته میشت سي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایی ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر اتک باندې زه فکر کوم چې له وسله مخکې وخت نه دی چې دوی په څومره تعداد کې ولې دی او دایمي قرارګاه د جوړولو لپاره په ریکارډ کې د راتلونکو وختونو لپاره چې اعلان شوی نه ده دوی د راتګ تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي شوی. د استرالیا نمایندګان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې شوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې شوي دي. دله تصمیم نه دی نیول شوی چې څوک به وي د ځواکونو کې.
لادی وړاندې هم په څو څو ځلې د ورزګان سیمه ییز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښ لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرني ځواکونو شتون ته اړتیا ده. هاخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په مخه د عملیاتو خبر ورکوي. په ورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسي جرګې په اداري پلاوي د پوري شوي تورونو په سپیناوي کې په رامنځته شوي ځنډ اندېښنه شي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې غړیو او عدلي او قضایي ارګانونو او حکومت ته شایي چې د ولسي جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لوري وڅېړي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هیڅ استثنا باید نه وي چې د ولسي جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسي جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونشي.
دلته سوال ده چې ولې تر اوسه پورې دا موضوع نه چلل شوی. تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی که د هر ادرس نه وي، د جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نشي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیونه افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسي جرګې د دارالانشا په رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له هغې بیا د تفتیش عالي ادارې ته وسپارل شو، خو لا یې هم د وروستیو نتیجو په اړه څرک نشته. د تفتیش د عالي ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالي څېړنو پرته تر ډیره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې یار څه چې موږ پورې اړه لري یوازې مالی او اداري بخښونه کېدلی شوه کاغذ زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای. د موږ گزارش کې وای بیا موږ کولای شو نور نظر هم ورکړی وای. دا هغه څه دي چې نوي موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ که څه هم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي، خو د ولسي جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. په سوریه کې د کوردانو په مشهد دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش اصلي مرکز چې د دغه هیواد شمالي ښار رقه دی له وسلوالو د پاکېدو په درشل کې دی. د دې ځواکونو ویندویانو ویلي چې په سیمه کې زیات شمېر داعشیان تسلیم شوي او موافقه یې کړې چې له رقه ښاره د ملکي وګړو د وتلو لپاره موټرو ته د ورتګ او د ښار د تخلیه اجازه ورکړي. د دې مسئلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په سوریه کې ملیشه ځواکونو چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي وایي په رقه کې د داعش د فعالیت د ختمولو لپاره جګړه وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون وویل چې د داعش لسګونو وسلوال تسلیم شوي او د جګړې تر ګټلو د ساعتونو یا ورځو وخت پاتې دی. لا داعش سره د مبارزې لپاره د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د کوردانو او عربو ملیشه ځواکونو اتحاد جوړ کړي د سوریه د کوردانو وای پی جی تر رهبری لاندې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویان د شنبې په ورځ وویل په رقه کې سیمه ییزو چارواکو د داعش له وسلوالو سره موافقه کړې چې د موټرو یوه کاروان ته اجازه ورکړي چې د رقه ښار تخلیه کړي. د موافقې پر اساس به د سوریه دموکراتیک ځواکونه اجازه لري چې هغه ټول موټر تلاشي کړي چې له رقې وځي. ائتلافي قواوو ویلي تمه ده چې د موافقې پر اساس به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د سوریه دموکراتیک ځواک او ائتلافي قواوو ته به موقع ورکړي چې د داعش پر ضد پر جګړه تمرکز وکړي. د سوریه شمالي ښار رقه یو مهال د داعش د رهبرۍ له اصلي مرکزونو بلل کېدو. په رقه کې د داعش سقوط به د دې وسلوالې ډلې لپاره ستره ضربه وي. د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي چې د داعش وسلوال د ناچارۍ له مخې په تیښته لګیا دي او خالخال مقاومت کوي. په سوریه کې ائتلافي قواوو په یوه ایمیل کې ویلي چې د داعش لسګونو وسلوال په وروستیو ورځو کې تسلیم شوي دي. د رقه د نیولو لپاره جنګ د جون په 24مه پیل سو. جګړه په سیمه کې د ملکي وګړو امنیت ته د اندېښنې له مخې او د وسلوالو د مقاومت له امله اوږده سوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مقر یې په لندن کې دی ویلي چې د داعش هغه وسلوال چې د سوریې وو او د هغوی کورنۍ له رقې وتلي او په ښار کې د پاتې بهرنیو وسلوال او د هغوی د کورنۍ د ایستلو لپاره هم بسونه ښار ته ورته استول سوي دي. د ډلې نه دی ویلي چې وسلوال او کورنۍ کوم ځای ته ایستل سوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او تل بیا. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرځولو وروسته د افغان جنو د تعلیم پاړه شوې و نیمګړې پاتې شوې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي. په افغانستان کې تختول شوی امریکایی کاناډایی کورنۍ پرون شنبه له خپلوانو سره یو ځای شوه. د کابل ښار په دهبوري سیمه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه پولیس ژوبل شول او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې دوه ویشتنه په دوه بمی چاودنو کې ووژل شول. چاودونکي مواد په موټرو کې ځای پر ځای شوي وو. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې د لسګونو کسانو چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې وه نیول شوي دي. او د روسیې د فدراسیون د استازو جرګې دوما ویلي که روسیه د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د قاضیانو په ټاکلو کې ونډه ونه لري د دې محکمې د پریکړو عملي کولو ته ځان اړ نه ګڼي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم د ژوند رنګونه
دلته گلکاری کو مقرای زمان خان کی
خلای زمان خان کی
او مزدوری گلکاری
گلکاری ته
او زه گلکار
خدا گلکاری کی کوم کار مهم دته د سړی زده ای
آشای خشکاری پلاستر او دا شان به چې ټول زده کی
تر چان زده کړي
ما والا خپل دغه مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې قتل زده نه کړ
شا
او ما مې خپل بچانو تم خوړلې
بچانو تریم خوړلې تاسو ټول گلکاری کوي
او زه خپل گلکار مې خپل لګیم
خلک وایي د گلکارانو د ورځې ډېری پیسې اغلی تر او رسور په اخلي
او زه د ورځې همغه اجاره خلو متری کار کوم نو متری 200 مسنکاری کو یو سل سالي خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو الکان سره یې کوي
اره رسکور پیدا کیږي
کوم ورځی نه دا کار مګستا
څو کال کې استګل کاری کوي
یار تقریبا 15 د سکالا بچی
15 د سکالا څومره تجربه په خاصه اوس هګل کاری کوي
وونو بس خپل واسه سره چې چی هغه کوي شو
اوس سپینګره می تا ونه لري چې ګل
کوي ولا مجبورې نه لګي مانو څنګه کوم دا چې ما شومان می دی ګوره دا
نو څنګه اولادونه دې څنګه د کار نه کې پیسې نه درکې
او د لورګانې مې واده دي او د زمون مې دي غره نه بیل دي نو واړه ماشومان مې ماته خوشاله دي څنګه وکړم
په زمون کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت و
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه وخت ځوانو ما تکړه و ما
دې باندې خیر اوسې
السلام
زمو ځخلا اوسه دی رادیو اوري
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سلام علیکم، علی خانم د بغلان ولایت د پیلخومنی د نوبت د سرخکوته له کلي نه مې زنګ وهلی دی. د حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ په ځای کې د سلام تری جی کوشش کار نه کوي. دا هیله مې ده چې دا د تازه لاسون په حال کې
تاسو سره په تماس کې یم. په خوست کې زما بیسي ډېر شوي دي، هلته نه موټر سایکل تګي یا نه موټر تګي دي، بله دا چې کور ته هم د پولیسو په لباس کې اوړي. زمونږ والی صاحب ته دا پیغام ده د غلو مخنیوی دی وشي. په خوست ولایت کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړی لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
د اصلي رادیو خبرونې د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځري صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. اوس بل خبري مجله واوري چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.